امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
اشرف غنی د طالبانو مرګانی حمله و غندلې. ایران د شپږو میاشتو لپاره د افغان ماجرو د اقامې ویزې تمدید کړې دي. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 29 کسه مړه شوي دي، او د جاپان واکمن ائتلاف په غوڅ اکثریت پارلمان انتخابات وګټل. د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو، السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په لومړۍ پښتو خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په هکله رپورټ لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي پارلماني انتخابات ښایي پر وخت ترسره نشي، د تروریزم په هکله د ولسمشر غني د وروستیو څرګندونو په هکله رپورټ لرو، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په هکله رپورټ لرو چې غواړي د افغانستان په هکله د منځنۍ آسیا د هیوادونو نظر معلوم کړي، په کندهار کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په هکله رپورټ لرو، او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. خو د دې ټولو نه د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو مرګانۍ او بریدونو غندنه وکړه، او وویل چې د پوځي او ملکي هدفونو په نښه کول د نوموړي په وینا یو غیر اسلامي کار دی. اشرف غنی د افغانستان له سیاسي، دیني او قومي مشرانو نه غوښتل چې د روان تشدد غندنه وکړي. هغه وویل چې نور دا ډول مرګانۍ بریدونه د منلو وړ نه دي. کله چې اشرف غنی پرون د یکشنبې په ورځ د کابل د امانی په لیسه کې وینا کوله، خپل غږ یې لوړ کړ او په زور یې وویل چې دا وژنې غیر اسلامي او غیر انساني دي. په وروستیو ورځو کې د کابل په شمول د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په دولتي او نظامي هدفونو باندې طالبانو مرګانۍ حمله زیاتې کړې دي، چې یوازې په کابل کې په 13 میاشت کې 12 واری کماندوي حمله وکړې. څارونکو وایي په داسې حال کې د افغانستان د 13 کلن جنگ په پای کې زیاتره خارجي عسکر لګیا دي. له افغانستان نه وځي طالبان کوښښ کوي چې له دولتي ځواکونو نه زیاته خاوره ونیسي او د بې یقینۍ او بې اطمینانۍ فضا رامنځته کړي. په عین وخت کې په کابل کې پروستیو حملو کې طالبانو زیاتره خارجیان په نښه کړي دي، او د پنځشنبې په ورځ د ښار په منځ کې د فرانسې په کلتوري مرکز حمله وکړه. له بلې خوا پرون د یکشنبې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې ځینو غړو حکومت په دې پړ کړ چې د دغو حملو په مخنیوي کې بالکل ناکام شوی دی. پام وکړي له کابل نه د ازادۍ رادیو د خبریالي ناجیا ساپۍ رپورټ.
مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ په مبې غونډه کې د وروستیو نام نیو پاړه حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ، او سپارښتنه یې وکړه چې د امنیت ټینګښت ته باید نوې ستراتیژي او پلان جوړ کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې
حکومت هم باید توجه وکړي ترڅو په نظام کې داخل هغه خلک چې د مخالفینو سره یا د تروریستانو سره همکاري کوي، کاغه په حکومت کې دي کړی دي، د هغوی په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، دوست او دشمنو.
مشرانو جرګې یو شمېر غړي او ټینګار وکړ چې د حکومت په نظامی او ملکی ادارو کې یو شمېر داسې کسان شته چې د پاکستان استخباراتو سره مرسته کوي او په هیواد کې انتحاري حملو ته زمینه برابروي. دو غړي او هدایت الله رحیی او علی اکبر جمشیدی وویل چې
د نظام په دننه په ځانګړي ډول په امنیتي برخو کې د بهرنۍ هیوادونو مزدوران او جاسوسان کار کوي چې د دغه تروریستانو ملاتړ کوي. نو حکومت ته پکار ده چې له هر څه مخکې باید اړوندې ادارې تصفیه کړي. امنیت له هر څه لومړیتوب لري. کله چې موږ امنیت ونه لرو، انکشاف او بیا رغونه او پرمختګ نسو کولی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ګډه په داسې پلانونو کار کوي سو په افغانستان کې د وسله والو د زیاتېدونکو بریدونو مخه ونیسي.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمیونړي خبرونه ته ادامه ورکو. ایران د 450,000 افغان ماجرو د پاره د شپږو میاشتو د پاره په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. د افغانستان حکومت په روانه میاشت کې له ایران نه غوښتلي وه چې ماجر دي په زور او جبر نه باسي، ځکه چې بیرته خپل هیواد ته د راتګ د پاره یې زمینه لاسامه نه ده برابره سوې. مخکې د افغانستان حکومت ویلي و چې 168,000 افغان مهاجر له ایران نه د شړل کېدو له سخت خطر سره مخ دي. معلومه نه ده چې د باقي پاتو 310,000 افغانانو په هکله به ایران څه پرېکړه وکړي، خو د ایران د باندنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان سره د ښو اړیکو په خاطر یې ویزې د 6 میاشتو لپاره تمدید کړي دي.
دا واشنگتن دی. د کونړ ولایت د دنګام پولیس والو کې په څو دولتي پوسټو باندې د شپې لخوا بریدونه شوي دي. د کونړ د امنیت قومندان عبدالحسیب سید خیلی امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکو نوموړي په وینا د پاکستاني طالبانو کوښښ کوي چې دنګام ولسوالي ونیسي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د محربوي ماموریت پای ته رسېدل د دې معنی نه لري چې د امریکا امنیت ته متوجه ټول امنیتي ګواښونه ختم شوي دي. اوباما په خپلې اونیزې راډیوي وینا کې ویل چې په افغانستان کې د ثبات او سولې د راوستلو دپاره به د حکومت سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی د جرمني د دفاع له وزیر سره وکتل، جرمني هم وایي چې د 2014 کال وروسته به هم خپلې مرستې د افغانستان سره جاري ساتي.
دا واشنگتن دی. د ترکیې پولیس پرون د یکشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د حکومت د یو مخالف مشر پورې تړلو مطبوعاتي شرکتونو په ضد د چاپي غورځولې دي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سیاسي رقیب فتح الله ګولن 40 ملاتړ کوونکي ونیول. ښاغلي اردوان چې د پولیسو د چاپو حکم کړی وړه مورځ ژمنه وکړه چې د غدارانو شبکې به ړنګې شي او د خپلو کړو وړو انجام به حتما وګوري. فتح الله ګولن چې ځان یو روحاني مشر ګڼي د 1999 میلادي کال نه راپدې خو په امریکا کې په خپل خوښه او رضا د جلا وطن شپې ورځې تیروي. اروپایي اتحاد د پولیسو د چاپو مخالفانو د نیولو غندنه کړله او د امریکا خارجه وزارت هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د حکومت مخالفانو د پولیسو په ضد مظاهره وکړه. نیول شو کسانو کې د ترکیې د زمان ورځپاڼې مسول مدیر اکرام دومانیلی هم شامل دی. نوموړی د ښاغلي اردوان د حکومت یو سخت مخالف ګڼل کیږي او څو ځلې تنقیدي مقالې لیکلې وې او د اختلاس تورونه یې د ترکیې په ځینو مهمو سیاسي مشرانو باندې لګولي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمه نوري خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکای کانګرس د فدرالي حکومت 1.1 تریلیون یعنی څه د پاسه 1,000 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړې ده او په دې ډول اوس د فدرالي حکومت د تړلو خطر ختم شوی دی. دا بودیجه به د راتلونکي کال تر سپتمبر پورې د امریکا د حکومت ادارې فعال وساتي، خو که کانګرس پیسې منظور کړې نه وای نو حکومت به مجبور پور سوی وای چې د کورنۍ امنیت د وزارت پرته خپل ځینې ادارې وتړي. د بودیجې کومه لایحه چې د شنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس منظور کړه 45 غړو یې په ملاتړ او 40 غړو یې په مخالفت رای واچولې. اوس به دغه لایحه سپین مڼې ته لیږل کېږي چې ولسمشر اوباما یې توشیح کړي، بیا به دغه لایحه قانوني بڼه غوره کړي. پروسه ښکاله د کانګرس د غړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله بودیجه منظور نسول، دفترونه وتړل سول او فدرالي حکومت ځینې مامورین په کورونو کې کښېنول. په دې نوي کلنۍ بودیجه کې 15.5 میلیارد ډالر د امریکا د دفاع د وزارت لپاره اختصاص شوی دي چې 6.4 میلیارد ډالر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره د جنگ او په خارج کې د نظامی عملیاتو او د سوریه د رژیم د مخالف ډلو له جملې نه د څو میانرو وسلوالو روزل او تمویلول پکې شامل دي.
د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت چارواکي وایي چې د افریقایي هیواد په جنوبي ختیځ کې د کاټانګا په ولایت کې له مسافرو نه ډکې وکښتۍ د شپې لخوا په یوه جهیل کې چپه شوې ده. په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 109 کسان مړ شوي دي. پیښه د پنجشنبې په ورځ وشوه، خو رپورټونه یې پرون د یکشنبې په ورځ راورسېدل. ویل کېږي چې 212 کسان ژوندي بچ شوي دي. معلومه نه ده چې څومره کسان په دغه کښتۍ کې سپاره وو.
د روسیې او امریکا لوړ پوړو ډیپلوماټانو پرون په روم کې د یوکراین د بحران پاکله خبرې وکړې. دواړو خواوې وایي واړي چې د یوکراین پاکله چې د دواړو سترو نظامي قدرتونو ترمنځ کومه لانجه را پیدا شوې وه هغه حل کړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د خپلو پلاویو مشري په غاړه درلودله. هغوی د منځنۍ ختیځ او یو فلسطیني دولت د جوړولو په هکله هم سلا مشورې وکړې.
او په جاپان کې د پارلماني انتخاباتو لومړی نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف انتخابات په غوڅ اکثریت وګټل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو، زموږ د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمې او نړۍ په اکله تازه خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې موږ د خبرونې په پیل کې واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواکي میسون وایي چې دوی چې د حکومت سره کمی خبرې کړې دي، د هغې نه داسې معلومیږي چې راتلونکی کال به پارلماني انتخابات په خپل وخت ترسره نه سي. په دې اکله زموږ خبریال اکرام شیرنواری د کابل نه رپورټ رالېږلی دی.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسون وایي چې افغان حکومت سره د روانو پارلماني انتخاباتو په سر د دغه کمیسون بحثونه دا ښیي چې ممکن د افغانستان پارلماني انتخابات په ټاکلي قانوني نیټه ترسره نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسون ویان نور محمد نور وایي چې بل کال په سر کې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د دغه کمیسون چارواکو د افغانستان جمهوري اساس سره خبرې پیل کړې دي، خو تر کومه چې په دې حق له بحثونه شوي، دوی ته دا معلومه شوي چې ممکن پارلماني انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. د افغانستان په اساسي قانون کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د څور میاشت ټاکل شوې ده. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو باندې به $350 million پورې مصرف راشي. نور محمد نور ویل چې یو بله مهمه مسله دا ده چې حکومت غواړي د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات هم ترسره کړي، چې د نور محمد نور په وینا دا کار په خپله یو لړ ستونزې لري. نور محمد نور وایي چې د یوې خوا په افغانستان کې د ولسوالیو سرحدونه نه دي ټاکل شوي، او د بلې خوا تر اوسه لا هم د رای ورکوونکو د نمونو لیست نه ترتیب شوی. نور محمد نور وایي چې دغه کارونه یو څه برخه د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون پورې اړه لري، او یو څه زیاته نوره برخه یې بیا دغه کمیسیون پورې اړه نه لري، او نور ارګانونه ویداري دي چې په کار دي دا کارونه ترسره کړي. هغه د مثال په ډول د ولسوالیو د حدودو مسله یاده کړه. ویل چې دا کار ولسي جرګې پورې اړه لري. په افغانستان کې د ولسوالیو د حدودو د نه ټاکل کېدو له امله د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولایت په کچه ترسره کیږي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په افغانستان کې 303 ولسوالۍ فعال دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د پارلماني انتخاباتو د ځنډ د احتمال په باب دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ادارې په انتخاباتو کې ځنډ د اساسي قانون په خلاف ګڼي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټولنې چارواکي وایي چې جمهوري اساسي او پارلماني انتخاباتو نیټه د افغانستان اساسي قانون لخوا ټاکل شوې ده، چې په کال په ماغه ټاکلې نیټه ترسره شي، او که چیرې پکې بدلون راځي دا د اساسي قانون بیا سرغړونه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر په کابل کې د بشري حقوقو د اعلامیې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، تروریستي بریدونه باید د سولې ارادې کمزوري نه کړي. د سولې لپاره قوي اراده موجوده ده، او هیڅکله به ترور ته تسلیم نه سي. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر د کابل نه یو رپورټ رالېږلی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یکشنبه په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د لومړي ځل لپاره په تاوند لهجه د ورستیو ناامنیو او ځانمرګو بریدونو پر وړاندې خبرګون وخوت، او وی ویل چې دغه پیښو عاملین د افغانانو د سولې د حلو ځلو ارادې کمزوري کولای نشي.
اگر اعمال تروریستی ده
که د تروریستي اعمالو هدف دا وي چې موږ له سولې انکار وکړو، دا یې ځواب نه دی. او که دا فکر کوي چې په تروریستي اعمالو به زموږ اراده کمزوري کړي، باید پوه شي چې افغان ملت واحده اراده لري او هیڅکله به تروریزم ته تسلیم نشي. دغه راز ښاغلی غنی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وویل چې د تروریزم د خطر پر وړاندې ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
که دولتي سیاستونه په دې باندې چې همسایه ځمکه د جنګ په میدان باندې بدل سي، خپل کورې د جنګ په میدان باندې بدلیږي. دې باندې باید ټولو پوسی نن نړۍ سره تړلې ده. په یو واحد نړۍ کې کلاګانې نسی جوړوي، نو ځکه بنیادی ضرورت دا ده چې موږ دا خطر په ګډه جوړ.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د وروستیو ناامنیو او ځانمرګو بریدونو پر وړاندې غبرګون ښیي چې سموده د مخه په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځانمرګو برید کوونکو د دولت پوځي مامورینو ترڅنګ ملکی بنسټونه او وګړي هم په نخه کړي دي. ښاغلی غنی د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د والیبال پر لوبغاړو ځانمرګ برید، او په کابل کې د ځانمرګ برید په ترڅ کې د قدسیې په نوم د یوې افغان مواصلې وژنې ته په اشاره له افغان افغان ولس په ځانګړي ډول له دینی عالمانو څخه وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې په یو اواز خپل غږ پورته کړي.
څه ګناه یې کړې وه چې ولې بولې کوو؟ دلته اجتماعي وجدان باید په یو غږ ووایي بسته، نور یې نه منو، او دا ټولنه باید په یو غږ اواز جګي، خاصتا علمای کرام نه غواړو، ټول قومي رهبران نه، ټول د مدني ټولنې غړو نه، چې په یو آواز جګ سي ترور نه منو.
په همدې توګه ولسمشر غني د امریکا د مشرانو جرګې د هغه راپور په اړه چې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA او قراردادیانو له لورې د بندیانو د شکنجې ورکولو په باب خپور شوی و وویل، پرمختللي هیوادونه باید خلک شکنجه نه کړي. هغه دولتونه چې نورې نړۍ ته په دوامداره توګه د بشري ارزښتونو د تایید سپارښتنې کوي خپله یې باید نمونه واوسي. یعنې د شرم ځای دی چې د روحیاتو دوه متخصصین د اتیا میلیونو ډالرو د قرارداد په اخیستلو سره د نړیوالې شکنجې وسیله شي. له دې مخکې هم افغان ولسمشر د امریکا د مشرانو جرګې له لورې د CIA د شکنجې کولو د خپور شوي راپور په هکله په خپل لومړي غبرګون کې ویلي وو چې د CIA کارکوونکو په دغه کار سره ټول انساني حقونه تر پښو لاندې کړي دي. که څه هم تر اوسه د شکنجه شوو بندیانو د هویت په باب څه نه دي ویل شوي، خو ویل کیږي چې په دغو بندیانو کې افغانان چې یو شمېر یې بېګناه هم دي شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان شکنجه شوو بندیانو لپاره د حیثیت د یادې او هغوی ته د غراماتو غوښتنه هم کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د دې ساعت د څو نورو خبرونو غټي کې، یو امریکایي سړی چې د شمالي کوریا په پایتخت پونګیان کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې راښکاره شو، د امریکا کورنۍ او بهرنۍ پالیسي او په امریکا کې د بشري حقوقونو سرغړونې وغندلې، وایي غواړي چې په وینزویلا کې سیاسي پناه واخلي او امریکا ته به بیرته راستون نه شي. دا معلومه نه ده چې نه هیڅ کلن ارټورو پیری مارټینس څرنګه شمالي کوریا ته تللی و، او آیا د شمالي کوریا چارواکي به ورته رسک اجازه ورکړي او که نه. په انډونیزیا کې د ژغورنې کارکوونکو د شاوخوا اویا له درکه کسانو مړو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړي. د خلک د جمعې په ورځ ناوخته له سختو بارانونو وروسته د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې مړ شو. مصري چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د سویس په کانال کې د کب نیونکو یو بیړۍ د پاناما د یوې تجارتي کښتۍ سره ټکر شوې ده. په نتیجه کې یولس کب نیونکي وژل شوي دي او اتلس تنه ورک دي. د ایپی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د پاناما په تجارتي کښتۍ کې 2000 ټنه مال بارو او د ایټالی لیو بندر نه حرکت کړی و. او د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون وایي د نړۍ د چاپیریال د بدلون په اړه چې د یکشنبې په ورځ د پیرو په پایتخت لیما کې کومه موافقه حاصله شوې ده، په 2015 سم میلادي کال کې به د عمل لپاره په نړیوال کچه لایحه برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 او تازه خبرونه.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز غواړي د افغانستان په اړوند د منځنۍ آسیا د هیوادونو نظر واړوي. افغان چارواکي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان نه سمه پیژندنه نه لري او په مختلفو برخو کې له دغه هیواد سره د خبرو نه ویره لري. بهارت صابر پاک له رپورټ راکوي.
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ د خبرو اترو نړیوال کانفرنس نن خپل دوهمه ورځ تیره کړه. په دغه ناسته کې د نږدې 40 هیوادونو استازو ګډون کړی. سو د دوه ورځو په اوږدو کې د افغانستان او په منځنۍ اسیا کې د دغه هیواد له ګاونډیانو سره د شته اقتصادي او امنیتي ستونزو او نورو د علاقې وړ موضوعګانو باندې سره خبرې وکړي. د دغه کانفرنس د دوه ورځني کار په ترڅ کې جوته شوه چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان نه دقیقه او ژوره پیژندنه نه لري، نو ځکه په بیلابیلو برخو او بیلابیلو کچو له افغانستان سره د خبرو نه ویره لري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر داود مرادیان وایي د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ګډې ناستې هدف دا دی سو دغه هیوادونه د افغانستان نه یوه ښه پیژندنه پیدا کړي او د دغه خبرو په اثر دغه ویره له منځه ولاړه شي.
مشکل کلانی که بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه وجود دارد، متاسفانه کشورهای آسیای میانه اطلاعات بسیار کمی در مورد افغانستان دارند.
هغه غټ ستونزه چې نن د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ پرته ده، دا ده چې دغه هیوادونه د افغانستان په اړه لازم معلومات نه لري. افغانستان ته د یو وحشتناک هیواد په سترګه ګوري او له افغانانو سره د نظریاتو د شریکولو نه ویره لري. موږ غواړو د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د پیژندنې یو بهیر پیل کړو، سو هغه ویره چې نن د افغانستان په حق لشته له منځه ولاړه شي او دوی وپوهیږي چې افغانستان د هغو ستونزو تر څنګ چې لري یې په تیرو 12 کلونو کې سترې لاسته راوړنې هم درلودې او زموږ شمالي ګاونډیان کولی شي افغانستان ته د یو ښه ګاونډي په سترګه وګوري.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروی دغه ناسته بعد د افغانستان او دغه هیوادونو ترمنځ شته ستونزې رابرسیره کړي او د حل لارې به یې ولټوي.
اینها راه های جستجو میکنن که چطور ما میتونیم در منطقه هم آهنگی ایجاد بکنیم، چطور همکاری ایجاد بکنیم.
دغه ناسته کې داسې لارې چارې لټول کیږي چې موږ څنګه کولای شو په سیمه کې همغږي رامنځته کړو، موږ کومې ګډې ګټې او کومې ستونزې لرو، څنګه وکړای شو خپل اختلافات حل کړو او د پیوستون نقطې لا پیاوړي کړو. موږ باید یو له بل سره په اجتماعي، اقتصادي او امنیتي پرمختګ کې ملګرتوب وکړو.
سیاسي کارپو احمد سعیدی بیا په دې باور دی چې دغه ناسته به په سیمه کې شتې ستونزې حل نشي کړی، خو دغه ناستو غزول به بې له ګټې هم نه وي.
دغه سیمینار چې دوه ورځې کېږي په کابل کې دایر شوی بیګته نه ده، اما داسې امید به نه لرو چې ټول مشکلات حل کړي. موږ د هغه مملکتونو چې په دې سیمینار کې اشتراک کړی دی، اوسیای میانی دي او نور مملکتونه دي، مشترکات سیاسي، فرهنګي، اقتصادي لرو، اما چالشونه هم ورسره ده. په دې چارشونو کې مبارزه بوسی، دا کیناستل، دا بحث کول، تبادل نظر کول، دا ادامه ورکی بیگه تا به هم نیدی. اما زه نو امیدم نیم، داسم نیم چه پیو دو دری نسته که دا طول مشکلات برسی.
دا افغانستان و منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ دغه ناسته دو همه بلل کیگی. لومړی ناسته هم تیر کال په کابل کې دایره شوی با او د سیمې هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو ورکې ګډون کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په جنوبی ولایتو کې د نشه یي توکو کښت 60% وفیصد لوړ شوی دی. د کندهار ولایتي چارواکي د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې د مرکزي ادارو پر نهمرغي نیوکي کوي. عزیز الله پوپل د کندهار څخه په دې اړه رپورټ لیږلی دی.
په 0% سیمو کې د تریاکو بیا کار او د جنوب ولایتو کې د 0% زیاتوالي خبره 60% نه وي ده. د کندهار په ګرمسیر ولسوالیو کې د تریاکو کښت شوی او یا هم په جنوب برخو کې اوس کرل کیږي. پاره، هلمند، کندهار، روزګان او د زابل ځینی برخې د نشي توکو د کښت مرکزی برخې پیژندل کیږي. په کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزې د ریاست مشر ګل محمد شکران امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تازه د کندهار نظامی شورا پریکړه کړې چې د نشي توکو پر ضد مبارزې په برخه کې به سژنۍ مبارزه تونده او جدي وي. دی زیاتوي چې د یادې پریکړې پر اساس به هغه حکومتي مامورین هم نیول کیږي چې د نشي توکو له کروندګرو سره په کومه معامله کې ګرام ثابت شي.
پولیس، ملی پولیس، ملی اردو، ملی امنیت او ټول هغه ارګانونه چې په کندهار کې ته توظیف دي او وظیفه لري و دې ته اداره جدي هدایت وکړل سو چې په هر ځای کې، په ولسوالۍ کې، که په ښار کې، که د هر چا په ساحه مسولیت کې چې د نشه یي توکو کښت کېږي باید جلوګیري وسي او که سوی باید له منځه یوسي او که کېږي باید جلوګیري وسي، که څوک زمینه سازي کوي د کښت، که څوک زمینه.
تیر کال په کندهار کې لوی نیوکه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې د نظامي قواو له پوځي قرارګاو سره نږدې د نشه یي توکو کښت موجود و. افغانستان د نړۍ د 2% نشي توکي تولیدوي. ډیری مبصرین په دې باور دي چې ممکن دا علت وي چې د نړیوالې ټولنې له لوري هم پر افغان دولت باندې فشارونه ډیر سوي تر څو له نشي توکو سره مبارزه لا سخته کړي. ښاغلی شکران په عین وخت کې وایي چې که د افغان حکومت مرکزی ادارې په خپلو کې پیاوړي امژغي رامنځته کړي نو د نشي توکو پر ضد مبارزه به ډیره بریالۍ او کروندګر به حتما نورو کښتونو ته مخه کړي.
حتی داسې وخت راغلی دی چې د شپږ میاشتو کوچنی د ټکټر مخته راغورځولی دی. دا د مجبوریت په اساس سره کیږي. سیاسري کور والا راوتلي دي، قرآن شریفونه ورڅخه یي او دغه کور والا په جیب کښې کړي، شپږ میاشتې زحمت کښلی. دا موږ د ګول پر وخت برسو دا چپکو. دا په خپله زه د یو مسؤول په صفت دا نه تاییدوم. مرکزي ادارې د ولایتي ادارو په اندازه باندې همغږي، هماهنګي او همکاري نه لري. چې هغه د زراعت وزارت هم د معیشت بدیل ریاست لري، انکشاف جهات هم د بدیل معیشت ریاست لري، وزارت تجارت هم د خارجي مارکیټینګ ریاست لري. چې دا ټول که سره متحد سي، هماهنګ سي او همغږي سي، زه تاته په اطمینان ویلی سم چې د مملکت په اقتصاد او زراعت کې به ډېر تحول رامنځته سي.
د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 40 ولسوالۍ دي چې د نشي توکو کښت پکښې کیږي او دا ټولې هغه سیمې دي چې دولتي حاکمیت پکښې کمرنګه دی. په دغو ناامنه ولسوالیو کې ډیری په جنوبي ولایتو پورې اړه لري چې عملاً یا پکښې نښتې روانې دي او یا هم د نړیوالو قواوو له وتلو څخه وروسته دولتي حاکمیت پکښې د ولسوالیو تر مرکز پورې محدود شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کاسوو نوې اسمبلی د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه نوې ائتلافي حکومت ته د اعتماد رای ورکړه، چې د جون د میاشتې د انتخاباتو نه راپه دې خوا د حکومت د جوړېدو په باب د اوږدې مودې لپاره خبرې روانې وې، هغه پای ته ورسېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوه لیکل شوې وینا کې کاسوو ته د اسمبلی او د خپل حکومت د جوړېدو په باب مبارکي ورکړه، چې د خپلواکۍ نه راپه دې خوا د کاسوو په ټوله خاوره کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نتیجه کې لومړی دیموکراتیک سیاسي واک انتقال شو. دغه ائتلافي حکومت او سیاسي خبرې چې د کاسوو د قوانینو او اساسي قانون له مخې جوړ شو، د کاسوو د ډیموکراتیکو او سیاسي موسسو مقاومت او قوت څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمهور رئیس جاجاګا ثابته مشري وستایله چې د دې ډاډ ورکوي چې دغه انتقال د کاسوو د قوانینو او اساسي قانون له مخې پر مخ ځي. د بهرنیو چارو وزیر کیری صدر اعظم عیسا مصطفی او نوې کابینې ته مبارکي وویله او د مرستې وعده ورسره وکړله، په داسې حال کې چې دوی د داسې ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې کاسوو او سیمه ورسره هم مخامخ ده. په دغو ستونزو کې د سربیا د روابطو عادي کول او د کاسوو هغه ژمنه شامل ده چې غواړي یوه خاصه محکمه جوړه کړي چې د هغو تورونو غم وخوري چې د تحقیقات خاص هیئت په دې باره کې تحقیقات کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر کیری د کاسوو د نوي حکومت د کار په اهمیت باندې ټینګار وکړ چې د کاسوو د ټولو ټولونو سره مرسته کوي او په جدي توګه د اداري فساد د موضوع غم خوري. موږ سترګې په لار یو چې د یوې ګډې ایجنډا په باره کې د کاسوو سره خپلې نږدې همکارۍ ته دوام ورکړو چې دا د کاسوو سیاسي او اقتصادي پرمختګ او د اروپا اتلانتیک اتحاد تقویه کوي. امریکا سترګې په لار ده چې په پرشتینا کې د نوي حکومت سره په لوړه سطح کوششونه له سره پیل کړي چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې موافقه په بشپړ توګه عملي شي، چې د دې له مخې به د سربیا او کاسوو ترمنځ روابط عادي شي. په بلګراد پرشتینا کې دوامداره خبرې په کاسوو کې د څو قومونو د ډیموکراسۍ نه بېلېدونکې برخه ده، د خپلو خلکو په سوکالۍ کې خواله راوستلی شي چې سربیا او کاسوو دواړه په خپلو لارو چارو کې پرمختګ کولی شي چې غواړي له دې طریقو نه په اروپایي اتحاد او په باثباته سوله ییزه او سوکاله سیمه کې شاملېدای شي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل خان د ایران د ترند څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني د څلګونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
هلو،
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، زموږ لومړۍ سهارنۍ پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو د نویو خبرونو او مطالبو سره. په څو لنډو شبو کې به د دری لومړۍ خبرې خپرونه تاسو ته وړاندې شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تعقیب کړئ. د خدای په امان.